په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د اساسي بشري حقوقو او اووم ورځ پروګرامونو ته ځانګړې شوې خو پایل دې سات په خبرونو کې وو. چین په تورخم کې د کډوالو په یو مقدي کم کې له پاکستان څخه راستنو شو کډوالو او بې ځای شو ته مرسته ولېګله. په مرستو کې اته امبولانسونه دي او بوټانکرونه پیکاپ موټرونه او همداراز خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري مقد کم کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورني بې ځای شوي کسان پکې می شتي. دغه کمپنی ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو توپانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره د امریکا د کانګرس لخوا ټاکل شوی کمیسیون پرون جمعه خپله لومړنۍ استماعي غونډه وکړه. د دې کمیسیون رئیس کولن جکسن وویل که څه هم حساب ورکول د دې ارزونې کلیدي موضوع جوړوي خو ډېر تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي د تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس شي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان په جګړه کې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 14 میلې تر روسي بریدونو وروسته پایل او د 2021 کال په دوبی کې پای ته ورسېده، د امریکا د پوځ شاوخوا 3 لکه پوځیانو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې دي. د دې جګړې په ترڅ کې 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان شوي دي. د خپلواکو څېړنو شمېرې ښیي چې په دې جګړه کې د افغانستان د ولسي وګړو او د دې هېواد د امنیتي ځواکونو د وژل شوو غړو شمېر له 300 اوړي. د شپارس کسیز کمیسیون به چې څه باندې 2 کاله مخکې ټاکل شوی خو کار یې څه کم 1 کال مخکې پیل کړی، خپل راپور د 2016 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې چمتو کوي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان تر منځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژیرنوف د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د تیلو د تولید په برخه کې د موسکو او کابل تر منځ همکاري له مخکې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه هم تر ډېره بریده په دې خاطر چې روسیې افغانستان ته د غنمو، وړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون د ځینو توکو صادرات زیات کړي دي. د روسیې سفیر همدارنګه وویل چې د افغانستان کام ایر خصوصي هوایي شرکت لیوالتیا خودلی چې له کابل څخه موسکو ته مستقیم الوتنې پیل کړي او زیاته کړه چې د الوتیا په صورت کې به روسیه ورسره مرسته وکړي. د ښاغلي ژیرنوف په وینا روسیه یو له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د اریانا هوایي شرکت ته اجازه ورکړې چې په اونۍ کې یو وار د موسکو او کابل ترمنځ الوتنې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستی انټرنیشنل وای په بنو کې د پاکستان د پوځ له لوري پر سوله ایز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ایزې غونډې په اړه ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وای د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لوري د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بنو کې د چارواکو له لوري په داسې حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیر د خپرېدو سبب بللی دی. د پاکستان پوځ په بنو کې د پرونی پیښې چې له کبله یې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، ملامتي د پښتون ژغورنې غورځنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوځ بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه تایید کړه چې د دې هېواد یو وګړی په بیلاروس کې په مرګ محکوم شوی دی. د وزارت د محکوم شوی کس نوم نه دی په ډاګه کړی، خو په مینس کې میشته دی. ویاسنا په نوم د بشري حقونو ډلې پرون د ورځې په لومړیو کې په اعدام د محکوم شوي کس نوم ریکو کریګر وښود. د ډلې ویلي چې درويشت کلن کریګر چې د 2023 میلادي کال په نومبر کې نیول شوی د مینسک سیمه ییزې محکمې د جون په شپږمه محاکمې ته غوښتی و او د جون په څلېرویشتمه هم ورته دغه سزا ورکړل شوې ده. د دې ډلې په خبره هغه د کالینوفسکي په نوم ډلې سره په تړاو تورن شوی دی. ویل کېږي د هغه ډله ده چې په کې د بیلاروس د حکومت ضد جلاوطنه کسان راټول شوي او د اوکراین لپاره مبارزه کوي. دې ډلې دا تور رد کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې برلین د اعدام دغه سزا د مجازاتو یو ظالمانه او غیر انساني بڼه بولي او هغه تر هر ډول شرایطو لاندې غندي. بیلاروس یوازینی اروپایي هیواد دی چې تر اوسه د اعدام له سزا څخه کار اخلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا په بنو کې پر اصولیزو لارینوالو ډزې غندلې او ویلي دي له اداو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 15 تنو د وژل کېدو او د لشلون څخه د زیاتو نورو د ټپي کېدو په اړه اندېښنه لري. د نه حکومتي او خپلواک کمیسیون پرون په خپل بیان کې همداراز ویلي چې زرګونه کسان د ناامنۍ د پای ته رسېدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغونډ شوي وو چې ډزې پرې وشوې. په بنو کې خلکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل له اسمت انصاروان اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لږته لږه 15 تنه وژل شوي او تر شلو ډیر نور ژوبل شوي وي. پرون ځایي روغتیایي مسؤلانو د یو تن وژل کېده او د وویشت تنو ټپي کېده تایید کړې وه. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي دي چې پر سولې زو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر شلو څخه د زیاتو کسانو د شوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونو او د سوداګرو د ګډې اتحادیې مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په مهال بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینی موخه د امنیت غوښتنه و.
د جنگ و دهشتګردی قابل نه میشنره دغه غمای نشي میشنره دغه دهشتګردی دغه جنگ او اتاس دیسنره مکمل خاتمه غوري.
مظاهره چان وای چې پاوز پر دزی کړي خو پاوز او نورو امنیتی ادارو په دې اړه څه نه دی ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتی وضعیت ورستر بلې خرابې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یو مرکه کې تایید کړ چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال تر هغه حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون ورسته لدی وشو چې د سیشن به پورس په بنو کې د پوز پر یو مرکز په بریټ کې ملکی وګړو ته هم مرشوب لی واغوشتي. د دغه بریټ مسؤلیت د ټي ټي پی د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست. هغه ډلې چې پاکستان اډ اکوي د افغانستان په خبره کې میشته ده. خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ور بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیسته او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لشتل لشت درې او په خیبر پښتونخوا کې دوی حمله وشوي چې پترس کې لسکونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب لا واغوشته. د بلوچستان په تربت کې چې او پښین کې شاوخوا شلتنه پوزیان او ملیشه ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بای کې د پولیسو پرټانی او د جنوبی وزیرستان په مرکز وانی کې 14 نامعلوم شمیر پولیسو او ملکیانو ته مرشوب لا اړولې ده.
اساسي او بشري حقوق دراندوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندزي کې د ماشومان په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب، په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمر پورې ماشوم دی؟
اصلا سین خو د بلوغ سین په مختلفو ملکونو کې فرق لري، اما د عربي نړۍ کې چې دا اتلس کلنۍ پورې چې څوک سین ولري هغه په ماشومانو کې حسابېږي. البته چې سین یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابېږي. خو زموږ ستاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنۍ نه خو طفل ده تر اووه کلنۍ پورې، د هغې نه وروسته بیا تر دولس کلنۍ پورې ماشوم یې حسابېږي، او د دولسو نه چې پورته شي بیا هم ماشوم حسابېږي تر پنځلس کلنۍ پورې. خو هغه مرحلې فرق لري، دغه سینونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه وي رسېدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه وي رسېدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کتګورۍ کې، ماشومانو په کتګورۍ کې راځي. بیا دا کتګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بره شروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار او مور باندې د ماشوم حق دا ده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغې نه را وروسته د پالنې او روزنې په رابطه باندې باید ډېره زیاته پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته یې پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته یې پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په هغې مرحله کې مثلا صحت ته یې زیاته باید توجه وشي، او کله چې بیا د تفولیت د مرحلې نه یې سن لږ پورته کېږي د نورو سهولتونو تر څنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف ته خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې تر څنګ مثلا کله چې نور مرحلو د هغه تر رسیدګي د تفولیت مرحلې نه تیریږي، پنځلس کلنۍ تر رسیدګي، دولس کلنۍ تر رسیدګي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د رهایش پر رابطه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر رابطه باندې، نو ډېر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو د افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډېر لري، اقتصادي مشکلات هغه شکل باندې چې لازمه ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
د خصوصو په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نو هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه ده چې له موږ ځای نه بنسټ او تهداب د ده د کرکټر او د ده د شخصیت او د ده د ښې روزنې را پیل کړي. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخلیږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې په رابطه باندې، همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازمه دي چې د دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیري لپاره، د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغې کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا له هغې نه ورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو په رابطه باندې، د تعلیم په رابطه باندې، د امکاناتو په رابطه باندې، د سهولتونو په رابطه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډېر زیات متضرره دی، هغه آسیب پذیر قشر دی، جامعه چې دی ماشومان دی، داسې ماشومان دی چې هغوی په ډېر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محرومه دي، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډېر کم امکانات او ډېر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دي دا ته توجه کړل په کار دي د افغانستان کې جنگ تیر شوی دی دلته ماشومان او یتیمان تیر زیات پاتې دي د وړتونونو په توسعه کې د دوی په زیاتولو کې د دوی په نورو برخو کې باید ډېره زیاته توجه وشي دا وړتونونه باید دې حد ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو هغه مظلوم قشر او هغه فقیر قشر چې هغه نشي کولی خپلو ماشومانو پکې روزنه او پالنه وشي هغه تر دې هغه لاندې راوستل شي تر دې خدمات ورته ورسول شي.
بله کامران صاحب، همداسې قدم په قدم راځو اوس ښوونځي ته. کله چې ماشومان د ښوونځي کېږي هلته ځي، کله ناکله په ځینو ښوونځیو کې لیدل کېږي چې د ښوونکو له خوا دوی سره کله ناکله تاوتریخوالی کېږي، مثلا دوی وهل کېږي که چېرې ناوخته ورځي یا درس نه وایي یا کومه بله شوخي کوي. راځو په ښوونځي کې د ماشومانو په حق او حقوقو باندې خبرې کوو.
بالکل، دا قدم په قدم باندې چې له کور نه را شروع کېږي بیا په وړکتون باندې وړکتون ته خبره رسیږي او بیا هم ښوونځي ته رسیږي، نو په ښوونځي کې هم په ورته شکل باندې حقوق لري ماشومان چې باید هغې حقوقو ته یې پاملرنه وشي. هغه حق یې دا دی چې سالمه روزنه، سالمه تربیه، سالم درسي او تعلیمي ماحول او چاپېریال او د درسي موادو ورته تهیه کول په شمول د ځای، په شمول د صنفونو، نور ګڼ هغه سهولتونه چې لازم دي هغه باید ورته برابر کړل شي. ولې دا متاسفانه موږ په افغاني ټولنه کې خود دا شیان ډېر کم دي، ډېر په مشکل سره ماشومان نو ته دغه شیان او دغه زمینې برابرېږي چې هغوی سالمه روزنه وشي یا ورته پاملرنه وشي. نو ماشومان له اکثریت وخت کې له خپلو حقوقونه محرومه وي، مثلا برخورد ورسره صحیح نه کېږي یا مثلا خشونت ورسره کېږي. دا خشونت موږ تاسو د عقیده او د دین له لحاظ هم جواز نه لري او د قوانینو له لحاظ هم ماشوم په حق یا د ماشوم سره د برخورد په وخت کې باید د دې شیانو نه خودداری وشي، یعنی چلند باید ورسره سم وشي. نو د ماشومان حقونه متاسفانه په مکاتبو کې هم تر پښو لاندې کیږي یا ورته مثلا سالم او صحیح درسي ماحول نه چمتو کیږي او یا هم ورته لازم مثلا درسي مواد نه برابرېږي او یا هم مثلا د استادانو کمی، استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلف و برخو که هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې پکار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي، خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي، مکاتب او د تعمیرونو پر رابطه باندې مثلا مشکلات. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسي مواد ورته ونه رسیږي، سالم محیط او ماحول نه وي ورته، تعمیر او سرپنا د مکتب نه وي ورته، نو طبعاً چې دا د دوی په روزنه باندې، دوی په تربیه باندې منفي تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا به بیا یو سالم ځوان بلدی نه جوړي، تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړي، په دې برخه کې له مشکلاتو سره مخامخ کی. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوي دي، په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخو کې موجود دي، دا متاسفانه د مکتب په مرحله کې، د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي. اوس خو لا ټول نه بد ده چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناس طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري، چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومانو په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی، لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس او تعلیم او پوهې نه محروم شي، نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنې کومې خواته ځي؟ نو هیله ده چې په دې خو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري دا کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي، ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي، یعنی دا په کلی شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محرومیږي، لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډیر زیاته توجه ورته پکار ده، پاملرنه ډیر زیات مهمه ده، د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده، د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیات مهمه ده. دغه ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده، مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسائل ته د افغانستان خلک توجه وکړي.
په خپل ماشوم ته، کورنۍ ته څه بده پایلې رسولې چې ماشوم سره بې پروايي وسی؟
تربیه سالم تربیه نه اخلی کله چې ماشوم سالم تربیه وانه خلی دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه همدغه خلک دی او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده همدغه ماشومان بیا ورسته ټولنې ته وړاندې کی بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې په همدې قشر باندې تړلی ده نو کله چې توجه ورته ونیشي کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي د دوی تربیه سالم نشي یو ناپوه یو به تعلیم یو به تحصیل ځوان ټولنې ته وړاندې کی په نهایت کې نو کله چې دغه ځوانان په ټولنه کې زیات شي یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه پیږي کې ټیټه شي ټولنه د مختلفو بدبختۍ او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کیږي نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومان باندې ډیره زیاته پانګونه کیږي د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کیږي په دوی باندې ډیره زیات پانګونه په دې خاطر باندې کیږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغه ماشومان په آینده پورې تړلې دي د موږ هیله خو د افغاني ټولنه چې جنگ زپلې ټولنه ده جنگونه پکې تیر شوی دي دا د تعلیم زمینه لا پسې باید زیات شي په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیات شي محدودیتونه باید ایست شي د افغانستان راتلونکي روښانه راتلونکي د همدې ماشومانو پورې تړلای ده نن ماشوم ده سبا ځوان ده او بل ورځ په ټولنه کې پلار دینه جوړیږي همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده نو توجه محروم قشر دی آسیب پذیر قشر دی او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي د ته باید زیات پاملرنه وشي او په دې برخه کې ډیر زیات سرمایه گذاری وشي سهولتونه باید ورته ایجاد شي
بله که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم کله یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کا ښه لباس تیار کا ښه ښوونځي کې د شامل کا مګر د بې پروايي له وجې دا کار نه کوي دغه تل چې ماشوم به عقده اخلي که په دې خبره ته وکړي هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي دا به څومره خطرناک اول خپل کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي
دقیقا چې کله توجه ماشوم ته ونیشي خو ماشوم د تعلیم نه به برخې کیږي او دا چې ماشوم ته په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي ولی کله چې د بلوغ مرحله ته رسیدي بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي بیا دوی دا فکر کوي بیا د خپل کورنۍ په رابطه باندې د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق دا ظلم کړی ده له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي بې بضاعته کورنۍ فقیر کورنۍ وي بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت یو دای مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته داسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي هغوی ته ښه شرایط برابره کړي تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده په همدې قشر باندې تړلې ده که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي سالمه تربیه د دوی وشي په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو کله چې سالمه ټولنه وي نو هلته پرمختګ وي هلته نیکمرغي وي هلته خلک د مجبوریت نه د محتاجۍ نه د بیکارۍ نه خلاصیږي خو کله چې ماشوم به تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي توجه نه ورته کیږي طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم پراتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي او دا فکر به کوي چې مور او پلار په حق توجه نه ده کړی او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي څه ونه لري بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کی هغه امکانات چې دوی لري هغه باید د ماشومان په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي او حتی اولویت ورته ورکړي شي په نړۍ په ډیرو مرکزونو کې د ماشومان روزنه تربیه ته سالم خوونه او روزنه ته اولویت ورکول شوی دی او حتی ډیر زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي په مختلفو برخو کې په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینه برابرېږي توجه ورته کیږي نو افغانستان هم د خپل امکانات په محدوده کې خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیات په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دغه قشر به تعلیم پات نه شي.
bale کامران سره موږ او تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي الته اکثره مور پلار سره مخسوي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بې پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومان سره داسې چلند نه سوي چې هغه پراتونکو کې د مور پلار په درد ولګيږي د ټولنې په درد ولګيږي په اخر کې په غاټو ټکو کې خپل مشوره دغه کورنۍ ته تاسو ولري چې سرقه مولود روزي چې بل اخر عام دي تاسو په درد دواسي عام دي مملکت په درد دواسي
دقیقه خبره ده کله چې سالم روزنه ماشومان وانخلی او د ماشومان په نهایت کې جامعه ته وړاندې شي په جامعه کې به خوشونتي په جامعه کې به مشکلاتي د پرمختګ هیڅ سرک بنې کې د ما غوښتنه ده ټول افغانانو نه دا چې دوی د خپل اولادونو په سالم روزنه کې ډېر زیاته پاملرنه وکړي د دې ترڅنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو د روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامر او ارشاداتو پرانا کې چې بنیادی برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید د برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت ته پرمختګ هدف لرو نو دا غي وازینه لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي ته توجه وکړو او د دې وسانی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه ول تعلیم نه محروم دي د دې حالت نه باید راووز
ډیر زیاته مننه
کور ودان ډیر مننه
قدر من دوستانو دا و دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې لمن سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چې یاست الله ممال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورسته راپولم نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول لږه کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی په یو لسم اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استاد او قامي عدالت د ګیلمن له جنازي ورسته منظور پښتين غواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی
زمون د شهیدانو انتقام دادې تر اپور ته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو نو راځي موږ په لمته نو تقریرونه د شهیدانو وخت نه نور د یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زرګ هم کولای شي په اسانه هم کولای
شي اوس د مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچی د وجلې شو دغه د سوق تاسو نشي کولای زه دې لپاره اوسات شو
زما د ټولو هغو سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین ترڅنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کیږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وای تر محدود بنسټونو پرته هیڅ څوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
ورونه ورزول او تقریبا سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاس ورکړ. هماغه سه شنبه سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سفو درو سره تر ورسېدو سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل. موږ به نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په کور باندې یا ورزیدلی یا ور باندې باران ورنوته وو ور باندې ورغلی وي، خوراکي مواد د منځ تللو نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي دلته.
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته لري او خپل کورونه د لاسه ورکړې وي، البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله، د زخمونو د وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خپه یم، په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې ته ودرې دلته څو برلاندې شوي څو نه ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکراتي او مهاله غیابت عباس ترنګزید طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوې ده. ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د توند نیوکی او ویناوي بولی.
عباس ترنګزید بای شکلای ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي، دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی ده او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نارغړې چې په وحیې خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي، هغې خپل علایق د آیسای نه لرې کړل او د پکې امریکا سره نږدې چې هغې کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي، او همدا علت دی چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو دی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس وګریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخي په دغه ناورین کې لک تر لګي او سره ډیر شته نمړ شوی دي. څلور سو تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سلطنه خي، خو د ننګرهار د عام روغتیاي او سرچینه ازادي رادیو ته وایي تلفات تراغې په مراتب ولوردي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیسته چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس وګریوان وای. بل خو طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپل یو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جماعت انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو څو ساعته وروسته ورته وویل چې د عدلي وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپل یو د پاره د مرستو خیمه ودري. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي. او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورانه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
خو دې خواته هیڅ سوګم نه دی راغلی، حکومت راغلی حکومت نم ترکتیا خبری ز خپلم نظامی سره د حکومت نو وس پیلن خپایا و دې چې هر ولایت کې چې باغه وو شو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ول سوال څه کې چې غيو سر گروپ هم نظر آغا
نه در آغا نه تا
نه چا پختنه کړي استو در غا دلته سو ورلاند شي سو ندی ورلاند شي ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاند شي هغه ورلاند شو چا به شي
سو کسان تاسو کلی کې ورلاند شي د دقیق راته ویل شي
تقریبا لستور سن خو ډیر ورلاند شي
دا چې وفات شي دي شهیدان شي دي او زخمیان
زخمیان خو ډیر دي زخم
زمون ما شومان تقریبا د درې مسلورم ورځ دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په وو کې لمده مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه ستاسو د دستون نه د غوړی ورېږي تیریږي څنګه ستاسو د دستون نه د غوخي تیریږي څنګه ستاسو د دستون نه د نوشابه د شین خطه زی چې دغه ماشومان دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی دلته کار کوي تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو د سنړیوالي خیریه موسسی ندی لاره رسیدلی نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډیر زیات اغیزمن شوی دی ډیر زیات دردمن شوی دی په دې وخت کې دوی زمنګ استاد لاسنیوی ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومان جړاګانې دي مشران یو قسم په ورختا دي مړي شوی دي زخمین دي نو دا خلک زمنګ استاد لاسنیوی ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ با د دوی سره د وګد محل لپاره دوی تر څنګ ولاړو دوی چې کوم ضرورت یې هغوی د پوره کول کې ورسره خالي ځلې
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ
له سیاسي څېړنو
اقتصادي باسونو
بشري حقوقو
د شتو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروگرام ته مرزا صفی الله ستانګزه خراغ لاستوین
اول استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبری غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړه چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلويغ زر اساس او قومي محکمه را بولی چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستي پریکړه پکې وشي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او لمنځه یوړل شي خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي اغه له ټول پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وجل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکو مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي
دغه په اغنه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا نور خبره نشته یو پریکړه وکوي چې دومره لویه مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم بشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څنګه دي
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غونډې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغه هغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره يم د پښتون د بچی د پاره يم چې هغه تاسو د خیر خګړې کار راوړم خونن ماته دا پته ولګه دا چې ما خیال ناراضي چې زموږ دا غمو کې شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا نو نن زه دا یو اعلان کوم زماده مسلم لیگ ورونم دا نه استي چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زمزلانم زه استعفا ورکوم
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکې تروریستي حمله وکړي نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي د ارمان لونی د کاکړ حریف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري او زه مطمئن یم چې موږ او تاسو کا غږ سره یو نکړو دا لړۍ به لا نور غزيږي.
بلخوا تیرونی په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستانی ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه 100,000 ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا 250,000 ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا 15,000 ډالر او استرالیا کې 14,000 ډالر، خو د جرمني په کولن کې 12,000 یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونی د ګیلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن لبایلل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو سرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګیلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وای چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی و په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ و. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزی پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته راولم چکر درکوم او درملنه دې کوم، خو له وادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا ځامن دي. ګیلمن سره درې همو شپې لیڼا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیڼا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مخته مو سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي وي وی چې ز ډیر شه مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل ارو ورم ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا ورم خو زستې دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړه چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله کنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوي؟
دای چې کله وکلی ته ورو ورځي ول خبر راکړه ما سیر تا ول خپل ما چې مر تا ول جادا سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدن یې کړای دی مړ نه دای او زه معنی په حالا تیرو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نو پیسہ ای زجی پیسہ و اسلام آباد او میدون ورا سوال ایو
او پچکر مکر بیتا ثبوت لے چرتا اسلام آباد تا یا نور زینو تا
اے یور یہ دیتا لو وچ بیا دے ا دے کڑے بیا یا پچکر دے وچ بیا یا پڑا رغ رغ ڈاکٹروں دے کسا
او د خو با شاعری هم کول نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نارتا وی دا شعر ورتا وی یا چه مو زړه ته یال شه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي، نو د بچو به اوس سو کفالت به سو کوي؟
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ماتیکای دی دا سارا و د ګیلمن سارا شهر ده.
او دا سه هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شتا افغانستان شه
ده. خدای ما شومان شتا؟
نه دا غاست.
تاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه ده؟ موږ زه امن ده نه غوښته او نه ده
غوښته چې امن وکړش ورډاو ما.
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړ دا نو داغي حواله سره سوای تاسو
عامله چې په کړي دغه پاتا موتا نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شتا کاي د تمامه لیوري تا کې ایسا ایچا سره ایچا غانو دښمنی خپل شهر د دنیا او عوام ته خیر غوښته خدا فرا چې دې عزت انش کا
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا فین تے ہام اور کو چے تی پا کو سی لرا اے سنا دی کڑی پاسٹو نہ تا اوی چے تی پا کو کے جے دار بے دا دا با کا ویو نا دا تر سارے نا ورڑا گی میرا اے سزار ار وچا تا نا دا ور کڑے کو دا چے 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 پاسٹانہ تا اوی چے تی پا کو کے چے نو دا با دا با کا ویو
د ګیلمن وزیر مورته غوښوی آزاد ریډیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ای وی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی وزنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنځي چې ورسته د دغه ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو لشاو خوښ پګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توند نیوکو ویناو لامل ګوخي ساتل شوی او نو موړې اوس مهال مرور په قطر کې دی راځي دا سرچینه وای عباس تنځي چې د دوه د مذاکرات پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادله مهم چینل د طالبانو له واکټر رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته پته موخو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوې ده. سرچینه زیاتی خغله ستنګزی د خارجه وزارت د موینت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتنی ځنډ حاضر شوه، مګر په وروستیو کې د پاکستان زده او خپل ځایین باندې لنیو کوټه کو وینا وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. قبل کې د رسنیو یو شمیر اساسي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې خغله ستنګزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبريالانو ته وایي چې حقیقت کو وایم تاسو یې نشي خبرولای او که نشر مکړ بیا ماته او تاسو دوړو ته تاوان کوي. قبل کې د رسنیو یو استاد د نوم نه خود په شرط ازادي رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستنګزی هیواد کې دوی ته مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپل مشرانو له پالیسي سره په سلو کې 10% هم جوړ نه دي. د طالبانو رسمي سرچینو ازادي رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنه ځواب نکړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس تنګزای مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریات وده ستنګزای د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او آبرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لوري د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده، د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوسخو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تنځای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیسې یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو هغه چون را نغې د خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول، د ټول وطن بول شول دوی مکرخې ته او په هغه اساس باندې دي چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزي دا انتقاد دي دي هغه سالم انتقاد پیسې په دی دي چې د هغه دغه لحاظ نه کوي چې د فرزند د خپل د مقام او د شوکي التدا بلکې د امغه لپاره کې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نه شو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وسفین مخالفینو کې دی.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیر ونې د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړیو چې نوموړی پکې د ګلمن پښتین جنازي ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادری بللې او له عاطفي لحاظ استایل، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې تر شا پرېښودې. په یو خبر شوی ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز د هغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس و ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللې دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سه زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پخې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2,900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې یې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 11 میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرې اونۍ د 14,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1500 مشهورو شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلور یا پنځو ماشومان زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې نه ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نوي وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې پنځلون او څلور هلکان چې د حمل په دیرشمه اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول درې کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش دیرشو ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړې ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د څلور کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلند ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي، د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې $2,03,000 مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 300 ساعته پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپل اوم ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما دی وید کلیم ڑے کوم وطن پختہ سپارما وطن پختہ سپارما سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وخت په کومل ارده را واستما وخت په کما کما کمال ارده را واستما واستما وخت په کومل ارده را واستما وخت په کما کما کمال ارده را واستما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما
نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې مجبورین د پریکدم وطن پخته سپارم ل مجبورین د پریکدم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم سبه دیدنا به دیدنا ورنزم وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پخته وطن پخته وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما وطن پختس پرما